دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاست. زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره دی، په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نسته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اوریدونکو، تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو، زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
دوه کاله مخکې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله اکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدونکې بشري سرغړونه بللې ده، چې په وینا یې په اوږدمهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه خپره کړې ده، ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي دوم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمی شوت کې دروازه های
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر غبرګونونو سره مل وي. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالې نه دي، خو له دوه کلونو تیرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریوا موریدل چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو آغلې صبرینا حمیدی، آغلې زهرا جلال او آغلې قمر نیازی سره به نن د دوی نظر پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره آغلې صبرینا حمیدی او آغلې زهرا جلال چې د ښځو د حقونو فعالانې دي، د تلیفون له لارې وصل شوي دي او موږ هڅه کوو چې درېیمه ملمنه هم را سره وصل سي. غلی حمیدی ستاس خزما بل اوله پښتنه دغه د چې که تاسو مشت په دې برخه کې څو خبري وکړي چې کله چې د حکومت لخوا څخه د شذو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي، خلک څومره په کورونو کې د نن زړه ورکیږي چې پر شذو باندې محدودیتونه لا هم ډیر کړي؟
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وکړي. البته دا خوځي خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو، اته ښارونو ته، د دغه جنګونو نه چې د څلوېښت کاله متاثره پاتې ده، دغه تاثیرات د جنګ او جګړې د دود په دستور او په بعضو ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده، او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسي عامل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو، هغه نه پوهاوی او بې خبري وه د بعضې مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه، او حتی د انسان د حق نه. دوم هغه اساسي عامل د هغې فقر و. بیا چې چیرته دغسې محدودیتونه وضع کېږي، مثلا اوس د محدودیت تنه د میرمنو په وړاندې موږ نه، زمونږ ذکوره طبقه هم د کار حق ته لاسرسی نه لري. تاسو ولیدل چې اکثرا هغه مسلکي کسان چې په ډیرو اداراتو کې دوی کار کول، دوی په کورونو کې ناستل. موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، همدارنګه د میرمنو او د دوی کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي د میرمنو په مورد کې، چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده. تاسو ګورئ چې په د رسنو د طریقه ټولیزو صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي، که دوی د کار حق ته لاسرسی ونه لري، د دوی امداد د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي؟ دوی په داسې سري الفاظو باندې وایي چې دا د لاړ شي بل، یعنی هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي. همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري. موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي، ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي، د ماشومتوب د پړاو ودونو ګراف بیا مخ په لوړېدو باندې دی. دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي، دا چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته متاثره کېږي. هم دا اوزانه ده، هم د ټولنیزو مسایلو نه دي، هم که چېرته په کورنۍ کې فقر حاکم وي، طبعا په هغه کورنیو کې ګراف د تاوتریخوالي لوړ دی. ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري، هغې د تعلیم د حق نه محروم شوي، دوی په کور کې ناستې دي، د تحصیل د حق نه محروم شوي، د کور نارینه د کار د حق نه محروم دي. اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه. د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی، عدالت ته لاسرسی، ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی، د بیان ازادۍ ته لاسرسی، دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي. دوی اوس دغه حق ته سوالګرې دي حاکمې ډلې ته، ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې، چې هېڅ نه وعده دا خبره دی هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند ته ربط ورکړي، یا اسلامي اساساتو ته، یا نورو مسایلو ته. دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریځ کوم موخه دپاره چې دوی جګړه کړې ده، کوم جواب دي چې دوی مثلا هغه خپل لاس لاندې کسان لپاره لري، دا د قناعت لپاره دغه مسله دی، دغسې مسایلو ته لامن واله. نو دا تاوتریخوالی هم زیاته یو د دې تر څنګ، تاسو مخکې مې اشاره وکړه چې مثلا داسې میکانیزمونه موجود نه دي. میکانیزم خو په خپل ځای پرېږده چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کړي. کله چې اتبا او خپل حقوق وړي، اتبا خپل وجایب پیژني، خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني، د هغې تر څنګ خپل حقوق پیژني، د هغې دپاره تګلاره موجود دي. تګلاره همدغه قوانینو چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانین رامنځته شوي، د افغانستان اساسي قانونو، د هغې تر څنګ نور مدون قوانینو، مثلا مدني قانونو د افغانستان چې عین په 1950 کال کې دا تصویب شوی، د هغې نه وروسته نور قوانین بیا په دې وروستیو کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي، د منع قانونو چې هغې تقریبا 2 ده، هغه انواوې چې هغه د میرمنې په د هغې نه متضرره وي د جرم په توګه وپېژندلې، او د هغې د رسېدا دپاره سیستمونه جوړ کړل. مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چېرته په تعطیل کې نو سوب څنګه کولای شي چې خپل د عقد یادې د پر هغه غږ وکړي او چاته پورته.
مننه اغلی حمیدی. اغلی جلال، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه کوم. ستاسو په نظر کله چې د حکومت لخوا څخه د پروګړو باندې چې هغه شتي دلته مطرح دي، بندیزونه ولګیږي، د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سي او پر کار باندې هم بندیز وازه سي، ستاسو په نظر دغه څومره کورنی تاوتریخوالی ته لاره پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو ته، ستاسو ټول کارکوونکو او درنې دواړه میلمنې ته او مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوښ یم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم. محترمه خور، تاسو برنامه نه هم مننه چې ډیر مهم برنامه او ډیر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی. څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړه، زه هم غواړم ورته جواب لرم. زموږ خور هم ډیر ښه وضاحت ورکړ په زمین کې. زه غواړم بل زاویه نه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی، آدم علیه السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه، دای کولای شو د الله پاک وحدانیت موږ ټول تاسو منلی، قدرت منلی، د هر لارې نه کولای شو چې نفوذ به ډیر کړی و. آماده یو لازم ملزوم و چې دا جخت پیدا کړ او دا غنیم نفوذ ورته ورکړو په ټولنه کې. کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدمه، دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح، دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح، صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت لپاره اسلام ښځه ایور کړی. او کله چې اوسنی حالات په افغانستان کې روان دی چې ښځه بالکل منځوي ته تللی دی، او ښځه خصوصا هغه ښځه دپاره خطکشي باندې خطکشي کیږي چې کوم فعالې ښځې دي، تعلیم بند شور باندې دی، د کار بند شور باندې دی، د یو نظر ورکونه، یو تصمیم نیونه، یو چیرته لږه د ځان دپاره د اذهان تنویرولو دپاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. احیانا زمونږ کوم مکتوب داسې ونه لیده، فرمان ونه لیده چې هغه ښځې چې شاخه کارونه کوي ضرور دي هغه د نه ځي، داسې هغه مو ونه فرمان ونه لیده چې کومو ښځو کې باندې چې په کورونو کې د ښځو لخوا نه جبر ظلم کیږي هغه باندې د لږ یو داسې ځای جوړ شي چې حد اقل ښځې دغه مرجع ته مراجعه وکړي. او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په تللی نړۍ کې چې بیکاری وي، فقر وي، غربت وي، دغه ځای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي او په کورو کې د بیکاری د لاسه شخړې ډېریږي، دلته ځان وژنې او دلته مثلا نور مسایل پیښیږي، چې بیا هغه هیواد چې ډیر مرد سالار ټولنه وي، همیشه نارینه منلې وي، یعنی ښځینه منځوي وي، که لږه داسې چا خبره زرغون شوی و دا شل کاله کې ښځې هم څه نا څه ډېر لوړو پوستونو ته لاسرسي پیدا کړي و. په زمن کې ځینې مسایل و چې تعلیم دپاره ډېر غټ لاسرسي پیدا کړي و چې عصري و که دیني و دواړه دروازې ورته خلاصې وي، تعلیمونه یې کول. او په تصمیم ګیریو کې ځینې که ډېر لوړه کچه نه وه، په داسې کم تصمیم ګیری کې هم لږه نظریات ورسره شریکېدل، یا سمبولیک وایو یا غیر سمبولیک، بیا هم د نشته نه هغه ښه و. دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی بالکل پابندي دی، دلته تعداد د زوجات ډېر شوی دی، مثلا دغه باندې کوم بندیز نشته. که فکر مو وي اسلام، موږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو، څنګه چې قید لري، قید نه وړاندې شرط لري. متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجه، عموما قید د پاره ځي چې څلور ښځې روا دي، څلور نه پورته باید ونه کړو. لاندې چې کوم شرایط موجود دي چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي، څه ضرورت وي چې وشي، کله چې ضرورت نه عبور کوي څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي، د عدالت نه چې ور عبور کوو، د دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و. دغه دپاره چا فکر نه دی کړی، صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه، او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې اول ډبه وه کوتک واخله او نور هغه خپله امرانه اصول هغه کوه اور باندې تطبیق وا. دا نه چې مثلا مونږه دغه خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي، په عامو کې دا خبره داسې موجوده کېدای شي چې په کوم عالمانو کې او ښه خلکو کې دغه خبرې وي چې دوی مراعات وکړي، اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې دپاره چې دغه مونږ ته اسلام روا کړی دا نه دا ته نه دي متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې. ښځه خو یو بشر ده، هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري، قانون موجود دی. باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې دپاره دی چیرته مراجعه وکړي او دا خپل غږ چاته رسوي. قرآن چې زموږ قرآن دی، کله چې آیات نازل کړی دی دلته ویلي کله چې ښځه او میړه په منځ کې مشکلات راځي دوی باید خپل کوشش وکړي. هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصیحت وکړي او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي. کله چې دلته هم نه کېږي باید د پلار ګنۍ نه او د ښځې نه دلته دوه هغه شي مسلحین منځ کې راشي، او کله چې مشکلات بیخي اوج ته رسیږي مثلا خدای دې نه کړي چې د خدای پاک ډېره خپله خفه کېږي دغه موضوع باندې د قتل مخنیوي له خاطره د طلاق موضوع هم پکې یاده شوی. دلته داس مونږه داسې په دغه اوسنی قانون کې چې کوم مثلا مونږه ژوند کوو یا هم د طالبانو حاکمیت دی، داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا ښځې به څنګه وکړي. او کوم چې قرآنی فیصلې دي هغه دپاره هم سل پسله څوک لاسرسی نه لري، ځکه چې کیدای شي د میړه طرف ډېر زورور وي او دغه پلارګنۍ بیخي سر نشي جګولی، او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د ښځو دپاره د غږ اورېدو او عدالت موجود وي. دا هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د ښځو په ژوند باندې څرخیږي، او خصوصا کار بندیز چې د هغه د اقتصاد کې ډېر قوي ټکر دی. تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې نان دادن او جان دادن دی په دری کې، څه متل دی خو سم زما مزده نه دی بخښنې سره. کله چې یو د چا عاید وي یو اقتصاد پیاوړی وي او هغه څوک چې نان اول شي یو اقتصاد کې کومک کوونکی شي نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي، نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري دی هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري. بیا پاتې شو ښځې چې کوم یو ښځه عایدات ولري، کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري، هغه ډیره لاس خلاص دی نسبت د هغه ښځو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري. هغه کورنۍ کارونه چې ښځې کوي کچېرې یو نارینه هغه کارونه په داسې یو چا باندې وکړي یا نارینه باندې یا ښځې باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکړي ورته هغه وخت کې معلومیږي. اما هغه ښځې چې کوم کارونه د سبا نه تر مازدیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونیسه د پاکي آشپزي او د میلمانو سنبال دا ټول مفته فری دی، او بیا هم دا هم یو دوه لغتم وایي چې دا ستا کار دی باید وکړي، دا سم نه دی کړی باید داسې کړی و، یو بل فرمایش هم ورباندې وي. اما دا هغه څه دي چې ټول ګرځي د ښځو باندې رواني فشار، روحي فشار، فزیکي فشار، کله کله اړکیږي خدای هم نه که د خودکشي او د ناروا کارونو دپاره چې دلته داسې په ټولنه کې د خاص ځای درلودی. دا ښځې باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدای چې دوی هم یو زړه تکیا وه او د نارینه زړورتوب هم لږ کم شوی وای.
بله آغلی جلال ډیر مننه زبیر ته تاسو راځم. آغلی نیازی استاس څخه زه پښتنه کوم، تاسو د آغلی حمیدی او آغلی جلال دواړو خبرې واورېدلې، دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وی چې د هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو په ژوند کې رامنځته کړي دي د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامنځته شوي دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سي. په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه. ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو له کبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات سوی دی؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د افغانستان هغه محرومو میرمنو ته چې دقیقا اوس هم محروم ورته ویلای سو هم محکوم نیکی لوړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې دقیقا په هغه ټولنه کې چې لکه څرنګه زموږ نورو خوندو خپل نظریات ډېر په هغه وضاحت سره څرګند کړه چې هغه ټولنه چې مردسالاره ټولنه ده، کلونه کلونه هلته مردسالاري حکم فرما وو، په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډېریږي اوج ته رسیږي. لکه څرنګه چې فلحال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجې ته رسېدلی ده. د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوی، د سفر څخه مخنیوی، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداری کې یا حکومتداری کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړله په کورنۍ کې د تاوتریخوالی لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه او د خوا څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډېری خوابدیا ډېری نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځته راځي. د دغه شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډېر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپله هم یو ډول تاوتریخوالی ده چې د انجونو سره کېږي. اوس خو یې نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج د اولادونو ساتنه او همداشان ته د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډېری دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي، کله چې هغوی په درس کې او په کار کې وو شاید دومره مشکلات نه وو په کور کې، کله چې تجمو سره ډېر سو، بیکاري سوه، بېروزګاري سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډېریږي. نو دا د دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډېرې کوچنۍ کوچنۍ نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون برنامه کې تر ډېر ولسوالیو پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نهه کلنې انجونې ورکړل سوي دي، واده سوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړي خپل د پلار څخه لا مشر سړي سره واده سوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغه سی و با وجود د دې چې نورو ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړئ چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډېره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په دغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډېر کم عمر کې واده سوي دي.
بله ډیره مننه اغلی نیازی. اغلی حمیدی، ستاسو په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو د پاره چې د تاوتریخوالی پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالی سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلي هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وي، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده چې باید نوري فعال سي او دلته کار پیل کړي چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلب شي دا کافي وي، کافي نه دا بیل بسته یا کړنه دا غي څه شي، خو د خلکو د متضرر او زیانمنه میرمنو او د قرباني میرمنو یو ډاډ موجود و. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود و، مثلا دولت د اجرایی قوی په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت او همدارنګه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د سارنوالي په چوکاټ کې اختصاصي سارنوالي او د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د باندې، همدارنګه د پولیسو په اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقوقو څنګه فعال و، د امنیت قومندانیو د ولسوالیو کې، همدارنګه د خپل د په ولایاتو کې پاغې کې خزینه پرسونل موجود و. یعنی هغه دود او دستور د واجب میرمنو کولای شو چې په ډاډه زړه باندې سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې دی دولتی ادارو ته یا دولتی میکانیزمون ته مراجعه کول، هاته تر ولسوالۍ پورې که وتلی م نه وه بیا به وی هغې پسې ټاپه لګېدلې وه. د هغې ادغام هم په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ و. بیا د اقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و، یو قانوني چوکاټ موجود و. د قانون په چوکاټ کې د میرمنو حقونه، وجایب، مکلفیتونه او همدارنګه د عدالت ته د لاسرسي برخه تعریف شوې وه. مدني قانون موجود و په هغې کې څه نسل. اوس خو سره د دې چې قوانین ارګانونه نشته، قوانین ټول په تعطیل کې دي. که چېرته یو اکو حقوق د یو خاروان د یو مطبع د یوې جغرافي په قوانینو کې تسجیل شوي او تعریف شوي، د هغې دپاره میکانیزمونه موجود نه، یو قوانین په تعطیل کې، د کوم خط د مخې اتبا مراجعه وکړي یو ارګان ته، خپل اکو حقوق وغواړي. موجودیت خو په هغه ټولنو کې، خصوصا د نړۍ په د درېمې نړۍ په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې د جګړې نه وروسته هیوادونه دي، په هغې هیوادونو کې یوه ستونزه او مشکل همدغه وي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې، د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې، همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې. او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه وي، لکه افغانستان، د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی، ولو که ښځه فعال لیول کې یا ناسه طبقه فعال لیول کې، نهایي تصامیم هم په هره محدوده کې، هم په کورنۍ محدوده کې، هم په ټولنیزه محدوده کې، هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې. او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره، لکه څرنګه چې اوس کار کېږي، اوس خلک په تیارو کې ساتل کېږي. موږ ویو عقل تعلیم دا چې تعلیم دغه اوس چې د شپږم ټولګي پورې نجونې دي، دوی د کوم نصاب نه باندې روان دي؟ موږ ولیدل چې په دا دیرشو کالو کې داسې تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو، وروسته بیا تاسیس شوي وو، اسلام پکې راغله. خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتک او ټوپک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودل، حتی په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغې به خپل د پلار او د مور د دریز نه نو خبر یا بد دینه نو خبر چې هغې په کوم شرایطو کې ژوند کړی، هغې ته به ویل کېده چې والا دا د فلاني زوی دی، په یو باندې به یو رقم تاپه لګل کېدله، دغه سیاسي حرکتونه چې په بل به بله ټاپه لګل کېده. باوجود دې چې سیستم د معارف او د لوړو زده کړو باید سیاسي مسایلو نه بېخي بې پري، خو دغه مسایل به په ځینو ولایتو کې بېخي او ته رسېدلي وه، او د دغه ستونزو نه هماغه وخت هم خلک متضرر وو. اوس چې په دې شکل باندې اړتیا سل په سلو کې انساني ټولنو ته، په هغه ټولنو کې چې د جرایمو ګراف لولي، په هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپلو حقونو نه محرومې پاتې، میرمنې د ستونزو سره مخامخ وي، په هغه ټولنه کې چې جهالت حاکم وي، ناپوهي کچه لوړه وي، په هغې کې میکانیزمونو ته اړتیا ده. لکه څرنګه چې پخوا دې کې مثلا دویشتو درېشتو ادارې په دغه کمیسیونو کې غړیتوب لرلو، چا د کار زمینه مساعده وله، چا پوهاوی ورکولو، چا رواني مشورې ورکولې. هغه د جزایي عدالت مسله خو بیا وروستۍ مسله وه. په افغاني ټولنه کې اکثرا زه خپله دې شاهده یم چې والا اته داسې میرمنې ما لیدلې چې ژبه ترې شوې، چې یو خبرې کړې ده، هغه یې پاما پرې کړې، ژبه ویل چې زما خاوند مو بندي کوي، یا څه ورته مو د هغې ازادي مثال وایي چې زما اولادونه، یعنې هغه وروستۍ مر هغه به ډېر په ندرت واقع کېدل چې یوه میرمنه، یعنې هغه د درد هډوکي ته ورسېږي او نوره هېڅ لاره، یا به میرمن په قتل رسېدلې وه، یا به مثلا سېدل شوې وه، یا به جراحت مسله وه، او هغې کې به بېرته انصراف کولو دی، ځکه د انصراف حق په ډېری مواردو کې وو، په څو نوه جرمو کې نو چې هغه په جنایاتو کې شامل وو، او په ډېری مواردو کې د انصراف حق میرمنې به بېرته انصراف کولو چې خیر دی که ماته هر څه ویل، یعنې هغه ډېر په ندرت وخت کېدل چې یو میرمن د جزایي عدالت د تطبیق لپاره مونتا پوهاوی د کار زمینه، د تعلیم د حق نه، د لوړو زده کړو د حق نه، د دغه مسایلو ته خو د میرمنو لاسرسی او نو په انساني ټولنه کې خو دا لومړني حقونه دي د یو انسان، هغه حقونه دي چې نور حقونو ته هغه لومړنۍ کړۍ دي چې بیا دغه زنجیر قوي کوي. که چېرته دغه ابتدایي حقونو نه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې زه فکر کوم په فلسفه د انسانیت په تاریخ د بشریت کې به داسې کړنه په هېڅ جغرافیه کې نه شي وي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او که مثلا مذهبي حاکمان او ډلو په تاریخ په اوږدو کې د سکړي چې والا یا میرمن اوناسه طبقه ده د خبره وجل شوي، یا د فرعون په زمانه کې ده تولد مسلې باندې بند خطو لګېدو، یا نور مسایل، یا په ډېرو غټو امپراتوري ګانو کې داسې نه شوي چې مستقیم دغه سختاره تصامیم ونیول شي چې ولا نجونې دي موږ او تاسو لیدلی دي هغه حاکمانو خبرې چې هغه عدالت محور حاکمان وي هغه حاکمان چې خبرې د هغې په عدالت استواري هغه حاکمان چې تصامیم د دوی په عدالت استواري او هغه حاکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم ونی نن چې دغه فرامین او احکام دی ودقې دغه اساس او بنسټ نه دی معلوم چې دوی په چی باندې استناد کوي او اسلام خو مختلف برخې لري هغه خو ټول واضح دي چې په کومه او مخکې د دې نه د سنو چې افغانستان خلک مسلمانان وو دولتونه تاسو ټول قوانین د افغانستان غوري چې په رسمي دین د افغانستان او افغانستان دین خو د اسلام دین خلکو ته مایل شوی او کنه په دې قوانین کې همدارنګه نور قوانین ټول اطاف مدني مسایلو کې امر وجو انا فی فقه او جفادی فقه کې د فاميلي مسایلو کې په جزایی مسایلو کې هم د قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې دا غي په نمبر نه مادو کې د سرات لري چې د قوانين صرف تعبیری جزاګانې فشپینځل او نور په دیات او په قصاص او په حدود باندې هغه کوم محدودیت نه دی وځه کړی چې دا د نه تطبیق ومنګ اوس ګورو چې دای چې دا کوم کړنې کوي د کوم بنسټ پر بنا باندې دا کړنې کوي د چا په واسطه کوي په خو به مثلا قاضي به اته د شهود تصفیه وکیدل چې چا به چې شاهدی ورکول چې هغه شاهد معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا د شاهد ته چلته پیسو اغوستل شوی محکمې ته راوړل شوی یعنی ستونزې به وي زی د ستونزو برخه ته خو بیرته د ستونزو دفع دپاره د فساد په وړاندې د مبارزې دپاره میکانیزمونه حداقل یو امیدواري خو وه چې زه یو خواته لاړ شم اوس هغه امید دروازې ټولې په خلکو تړل شوي دي نو دا اړینه ده دغه وضعیت ته که د میرمنو توجه او پاملرنه ونه شي دا په ترویج د تاوتریخوالي کې د تاوتریخوالي په شدت کې انواع او اقسامو په لوړول دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالي روان دی موږ یو نوی سیستماتیک تاوتریخوالي لرو د تاوتریخوالي نم خبره لوړه ده چې اته دا کومې ډلې د خوا د دې د جنسیتي توپیر نم دغه کړنې په لوړه ده ګرات کړي ځکه د ښکاروي د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپلو اكونو نه محرومي د ښکاره یو نو د زوراونی او شکنجې ته چې یو انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقیقت د غسل د لپاره هغه مثلا زوراول کی دا اوس دغه زوراونه تنافسي کی زوراونه نه روحي رواني زوراونه دا اوس افغانستان او ناسه طبقه د روحي او رواني زوراونه سره مخامخ ده هغه یو نامعلومه سرنوشت خاطر روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت او ناسه طبقه افغانستان یو نامعلومه سرنوشت اوري او zarar او زیان به د دې جبران و تا ده خو د کلونو اقدامات دغه دوه کالو جبران څنګه شته ولې به پاتله تیر کې څنګه کالا هم دغه څنګه ناسه طبقه منتظر راشو او اوس د دې جبران مسله ډیره ځکه چې یو ځل چې یو مسائل خو مسائل په اسانه باندې ترویج کیږي او چیرته چې بد دودونه حاکم شو بیا دغه دلمندورول د فارز یو کال د فارز شاید بیا یو کال نو لازم چې دغه د فارز کارو شي تر څو هغه دود او د ناوړه دودونه او دستورونه او ناوړه او فعادت اغه په یو ټولنه کې د منځل شي او د شکنج
مننه اغلی حمیدی اغلی زهره جلال تاسو واوریدل چې اغلی حمیدی ځین ستونزو ته اشاره وکړه د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د شذو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبري یوازې ادعاوي دي او دوی د شذو حقونو د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي
مننه من بشیر چې تاسو دا سوال وکړه بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي سید طالبان وایي چې مونږه د اسلام په پر بنا خو حقوق ورکړای دي اما زه په دا خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم اسلام په کوم کتاب کې په کوم دین کې په کوم او په کوم آیه کې ویلي دي چې خزه ته تعلیم نه کوي کله چې الله پاک ویلی دی چې عالم الكتاب والحکمت عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوي کې په قران باندې په حکمت حکمت عصري علوم راځي حکمت کې سیاست راځي حکمت کې اجتماعي ژوند راځي حکمت کې اقتصادي ژوند راځي فرهنګي راځي دا ټول هغه څه دي چې قران ګراغلی دی یعنی دا زمونږ د له طرفه نه دي، د الله له طرفه دي، او مونږ د معاون یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کو. کله چې دوی وایي چې مونږ دا کار کړی دی، په کوم زاویه کې کړی او کوم ځای کې کړی دی، آیا په دغه کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیاتونه نازل کړي دي او په غږ یې کړی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس، یا ایها الناس، په ناسو کې هم رجال راځي هم ذکور، دلته نه دی ویلی چې یا مشخص کړی وي چې ذکور وته یا هم زنانه وته اناسو ته، دلته هم دغه آیا همیشه داسې مجموعی راغلی دی چې ځانونه تاسو پوه کې په کتاب باندې په حکمت باندې، ای خلکو، ای خلکو، په خلک کې دواړه قشر راځي. کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام خو همدا ویلي دي، خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو. کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسایلو په هر احادیثو باندې تکیه لرو او قناعت لرو، بیا څنګه هغه د یو تجاری سره په کار کولو، یعنی د هغې ماموریت یې په غاړه اخیستی و، د هغې لاس لاندې تللی و او دې دپاره کار کول، او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې. دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی. که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او ته ور اوړو چې طبابت یې کړی دی، یعنی شاروالی مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی، دی هجرت کې ونډه اخیستی، دوی بیعت خپله سیاست دی، بیعت کې ونډه اخیستی دی. دوی ویلي وو چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو، بیعت یې وکړو، ښځه ته حاجت نشته، هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني. نه، دوی ته خپله او رجوع شوی دی، دوی خپله د ځان بیعت یې کړی دی. دا بیا څنګه شو؟ دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو؟ کله چې یو آزاده یو مسلمانه ښځه څنګه واک لري چې په خپله بیعت وکړي، خپله دی خپله یو کار وکړي، اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي، دی د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي، طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړی وه چې دا خبره رانه اوږده نه شي او پلو بل پلو لاړه نه شي. دا باید مونږ په نظر کې ونیسو. او دلته خدا خبرې نشته، اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی. دا ټول مسایل یوازې څرخي چې دا کوي دا مه کوي، صرف دا کوي دا مه کوي، په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز یا تاسو. بالکل صحیح دی، مونږ منو. دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي، یعنی حجاب مراد کی، ځانونه بربن یا نیمه بربن ونه کی. گرچې زه مخ کې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه لیدلې، ټول ښځې پوښي وي، ټکرای لرل سر نه تر پښه پورې پوښوي، او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوښي، بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره. دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره، بالکل دې کې مشکلات نه لري مسلمانان، دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي. او دی کې چې دوی وایي چې بې محرمه دی لري مزلونه نه کوي، دا هم معقوله خبره ده، او دینه څوک مغایرت نه لري. او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کو نه هم موځئ، کله چې وایي چې تاسو بیخي کار هم مه کوئ، تاسو تعلیم هم مه کوئ، دا خو یو په زوره یو څوک کول دی، بیا عقل کول دی، یو بیا جهالت ته سوقول دی، یو ناپوهی ته سوقول دی. وګوره د اسلام بناوې څلور دي، چې په څلورو بناوو اسلام چلیږي، چې دا څلور بخنه غواړم بناو نه اصول، البته چې سنت دی، فرض دی، اجماع دی، قیاس دی. چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصلې کړي دي د نورو نه، قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی او ډیر فیصلې په قیاس تللی دي. دوی باید قیاس په نظر کې ونی. بلکې سره دغه یو ټکی تک وخت راکړي چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږ د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډې لرو او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډې به وي، یتیمان به وي. دوی دپاره نفقه او ناناور همغې ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کولو. دوی چې اوس دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي، څه به خامخا ورته ټاکلي وي، او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خو ماران نه دي خوره وخوري، دوی خو یو څه غواړي. دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري واده دپاره چې یتیمان هم بی سرنوشت او ښځې هم بی سرنوشت او مجبوري واده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل. دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله، مننه ډیره اغلی جلال. اغلی نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړې دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د دوشنبې په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. د ویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیه ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، به پایله بنی. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو مابین دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني. نو کېدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حد اقل خپل عیبونو ته متوجه سي او دې ته غاړه کښېږدي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقې خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصولو چې موږ ته قبولي نه راکوي، د منیمو نه حکومت، په دې خاطر په دغه دلایل د هغه د دلایل ټول څرګند شو. نو زما په اند دا به ډېر مفیده تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه دغه غوښتنه ده. هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولای سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولای سي. هغوی مجبور دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل تګلاره کې تغییر راوړي. او دا چې دوی سرټمبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسوي، نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یو وارې په نړیوال سطح وشرمیږي او په نړیوال سطح بحث ورباندې وسي، نو دوی به د خپل غلطۍ ته متوجه سي او بالاخره به یو جدي تصمیم ونیسي د خوندو د حقونو په تناسب باندې. یعنی سل په سل کې مفید تمامیږي دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې چې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ورباندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ورباندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادیې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسیون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړه. کېدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي. دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیاوې سته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړه چې په ډېرو ځایونو کې پر قیاس باندې اکتفا شوې ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې لپاره راغلي دي. د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړ د افغانان بيخي کافرانو، دوی راغله مسلمانان یې کړل، اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي. دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق لپاره راغلي دي نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي. دوی باید د دغه مجالسو څخه، د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو او دنیا ترڅخه غواړي او موږ پر کوم لار روان یو، ولې پر دغه لار روان یو، په څه دلیل روان یو. دا به ډیر ګټور تمام سی سل په سل کې.
مننه اغلی انیازی. اغلی حمیدی، ستاسو څخه پښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي، ستاسو څه توقع ده؟ د افغان ښځو لپاره ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان ښځو لپاره څه ډول پریکړه وکړي؟
البته خپله توقع ومویم، خپل لومړي سره کې دا وایم چې دغه کوم دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که اگه بحران ده سیاست ده، که بحران ده اقتصاد ده، که بحران ده فقر ده، که بحران ده محرومیت ده، ده قونه ده افغان اللہ سور سر مخامخ ده بپتی ده زیادتر زیان منی افغان میرمنی ده و بدبختانه ده بایدوه ما چه که هر سیاسی تاول که هر سیاسی لوبه که همیش زیادترین او جبترین صدمه افغان میرمنی ده 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 پا دی مانا چه که چیر تا مکتبم سوه ده پا دی پینځول لسیزو کې کچیر ته تیزاب اچول شوی دی، د نجونو په مخ اچول شوی، کچیر ته دواګانې استعمال شوی دی، د مخزنونو کې هغه د نجونو په مکاتبو کې استعمال شوی دی، اوس خو ښکارا د مکاتبو ده. یعنی دا لړۍ ډیره د تعلیم په وړاندې او د تعلیم ړنګول په افغانستان کې دا ډیر اوږده لړۍ لري. اوږده لړۍ په دې معنا چې که اته یو قرن مخکې ته ملاړ شو چې کله د امان الله خان حکومت تغییر کوي پچې رنگیږي او بل کس دا غي په زیرا دی، اولین دغه هغه د میرمنو په وړاندې چې میرمنې د پکور کې کینی او د پرمختګ او د تمدن په وړاندې هغه خپل اساسیت خو هم دغه څه قدم په قدم په هر سیاسي تعامل کې بدون دغه دیموکراسي د لسیزې نظرونه مې چې هغه کې البته میرمنې هغه په شې نظام کې یو څه خپل اقونو نه برخه من شي او څه موږ ګورو چې د هغه اثرات دي چې هغه د منګل مجونی د هماغه شرایطو که هغه وخت کې موږ خپله نو چې موږ ته یو سرمایه پرېښې ده د میرمنو په برخه کې. موږ په میرمنو کې کادرونه لرل، موږ په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل، تا تر وزارتونو پورې. اوس زما په دغه وضعیت کې زه البته دې ته راځم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه دا فیلیا کې من دا چې فیلیا کې من د کومې لارې نه دغه ځی ته رسېدلي دي، دا ایدیا چا ورکړې ده او د خبره چا د حمایت کړي دي او په څه رنګه دغه فرصت او زمینه دی ته مساعد شوه چې د یو هغه مصالحانه مبارزې په اساس نه خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل. په دغه ناورین کې ډېر خلک ښکېل دي که بېرته هماغه خلک سر لاس یو نه کړي افغانستان د دغه وضعیت نه واتم ناممکنه دي. او غږ پورته کولو ته خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، هغه ملاتړ کوي، حمایت کوي. د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو چې دغه دا د دوی د رسمیت پیژندلو پروسه چې داسې وځندې ده یا د سوال لاندې راغله تر اوسه پورې د دوی هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست لاندې وتي ټول د همدغه غږ پورته کولو نتیجه ده. او د ملګرو ملتونو غونډو ته موږ امیدواره یو، خو امیدواره په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب، خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب وي یا د ورونو په استازیتوب یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي، د هغې تیر بکراوند ته وکتل شي. هغه داسې کسان نه چې هغه ته قومي خبرې هلته رامنځته کړي وایي چې والله میرمنې یو افغان میرمنې دي، که ضرر واقعا دغه ضررونه سروي شي او زیانونه سروي شي د تاریخ په اوږدو کې هغه دا خبرې دي ته قومي کوي او ته ګروهي کوي او ته سیاسي اړخونه دې ورته نه ورکوي. هغه کسان دی وغوښتل شي چې هغه یې په واقعیت باندې افغان میرمنه غواړي او د افغان میرمنې حق غواړي، هغه یې افغانیت ته ژمنې دي، د افغان افغاني ارزښتونو ته ژمنې دي. دا نه چې دغه اوسنی وضعیت هم هغې د ځان دپاره او هغه هندل نفه د ځان دپاره او دي نفه وګڼي دغه فرصتونه او د هغې نه استفاده وکړي. زما په اول قدم کې هیله همدغه ده چې هلته باید فقط بس افغان میرمنې دپاره بس شي. دا نه چې ولا میرمنې په دغه ځای کې دي او د طالب کړنې موږ اوس ګورو چې په دې وروستیو کې هغه ته قومي ته هغه وایي ولا چې ده یو ګرو ده، دا یو قومیت پر بنا وازی ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مسله دی ربط ورکوي. دا د ماده نړیوال په دې باندې پوهېږي نو پوهېدم شي چې پښتون قوم دا یو سیاسي ډله ده او په سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله وه. د دوی اوسنی او په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي. صحیح دی چې اکثریت به پکې پښتانه وي، اواز یې هم همدغه ده چې هغه پښتانه دي چې د علم او د اصول د علم نه لرې پاتې دي، په بې سرپرستو کورنیو کې روزل شوي دي. بالاخره دغه شیان ته راوتي دي چې بېرته د خپل خاورې په ضد راپاڅېدلي دي او د خاورې د ړنګولو او ورانولو دپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي. نو غونډو ته امیدواري شته ده په شرط د دې چې هغې اورېدونکی غوږ ولري او اورېدونکی غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې واوري، هغې داسې غږونه وانه اوري چې والله دا مسائل قومیت تربط ورکي او نجات تربط ورکي او د دې ترڅنګ مثلا دا د یو قوم پورې وتړي او بیرته د دغه قوم میرمنې چې هغه افغان میرمنې دي هغه متضرر شي. موږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنی ټوله میرمنو لیدلی، موږ باید کلي اشاره ولرو او امیدواري شته دی. امیدواري په دې معنی ځکه چې یو غږ ستر بدلونونه رامنځته کوي. موږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه ټول حاکمان چې د زور او جبر د لارې مخته تلل او ډېرې غټې امپراتوري ګانې وایي هغه یې دوامداره پاتې، نو دا وضعیت به حتما تغیر کړي او د دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغیر کړي او دغه کړنې کهیس نه خلکو ته یو امیدواري ورکوي، خصوصاً افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کېږي چې دا ستونزې به هم ختمېږي او دا مشکلات به هم ختمېږي او افغان میرمنې به بېرته خپلو داکونو ته برقمونه کېږي او د دغه بحراني وضعیت نه به وځي. امیدواري ورته شته دی خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشي او پاملرنه ورته وشي او د دې دپاره هغه څه چې لازمه دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي.
ډیره مننه آغلی حمیدی. او د دې خبرونې چې د نومې دازما حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي، د دې خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له درې سرو ملمنو آغلی صبرینا حمیدی، آغلی زهرا جلال او آغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل. او ریدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
خوب ظالم دے تر مرگی بگران کم دے تیرا ویا لا بگران کم دے تیرا زی بگران کم دے تیرا زی نمش پاکا ہول ویدا دستا شرنگائی درنگ ویا لا استا شرنگائی درنگ رنگائی دانے غمو مزان و پکے سبر فرندے کما ویا دا سبر فرندے کما وکے سبر فرندے کما سنکاری تور صدرے وکھڑے د لیلا پگڑا سپینا وای وای تورا لونگینا 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 وای وای تورا لونگینا یلا تورا لونگینا وای وای تورا لونگینا یلا تورا لونگینا
شیرین جانان میں تلے مسافرو زمان جنگ یو اللہ خبرو شیری جانان میں تلے مسافرو خدایا ہم دمرہ میں پکا بچ چھو